درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي رادیو یو به بل خبرمونی ته شراغ لست. د خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو ادارې یا یو ان ایچ سی آر له افغان کډوالو سره د مرستې لپاره د اوړي تر پیل پورې د نږدې 8 میلیون ډالرو غوښتنه کړې ده. یو ان ایچ سی آر پرون په یو بیان کې وویل چې د جولای تر میاشتې نږدې 4.5 میلیونه د هغو افغانانو لپاره پکار دي چې افغانستان ته ستانه شوي، او څه باندې 8 میلیونه د هغو کډوالو لپاره پکار دي چې په پاکستان کې اوسي. د کډوالو د لوی کمشنری پر اساس افغانستان ته د ستنوشویو کډوالو لپاره ډیورن کرښی ته نږدې د اوبو د چمتو کیدو، د تشنابونو د جوړیدو او د روغتیا په برخه کې مرستې ډېری ضروری دي. ریوټرز خبری آژانس د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتو د دوو سرچینو پر اساس چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نمونه څرګند شي، خبر ورکړی چې په افغانستان کې میشتې داعش خراسان څنګه د ایران په کرمان کې وروستۍ خونړۍ چاودنې کړې دي. په دې بریدونو کې چې د چهارشنبې په ورځ د ایران د سپای پاسداران د پخواني قماندان قاسم سلیمانی د څلورم پلین په غونډه کې وشوې، نږدې 300 وشل شوي دي. یو شمیر ایرانی رسنوی خبر ورکړی چې 12 افغانان هم په دې چاودنه کې وژل شوی دي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د ایران د سپای پاسداران ځواکونو قمندان نن وویل چې تر لري او نږدې دښمنه به ورسیږي. حسین سلامی نن په بندر عباس کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې پکې یو نوی بیړۍ او سلطوغندي دنداري ته وړاندې شول، وویل نن موږ له دښمن سره له هرې خوا په جګړه کې یو. سلامی د دشمن نوم یاد نکړ، خو 22 هیوادونو موافقه کړې ده چې د امریکا په مشرۍ به په هغه ائتلاف کې برخه واخلي چې په سره سمندرګي کې د یمن د حوثیانو لبریدونو تجارتي بیړۍ وساتي. ایران د حوثیانو ملاتړ کوي. حزب الله وایي د اسرائیل د څارنې پوستې نن سهار په 12 توغندوی وویشتې. د لبنان د شیعو دا وسلواله ډله چې ایران یې ملاتړ کوي زیاتوي چې دا برید د حماس د یوه مرستیال د وژلو په عکس العمل کې کړی دی. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې له لوري ترهګره ډله پیژندل کیږي. د حماس جګپوری چارواکی سالی الاروري د جنوري په 2 د لبنان په پلازمینه بیروت کې د اسرائیل د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وغوښتل شو. اسرائیلی ځواکونو نن موبایل چې د لبنان له لوري د اسرائیل پر شمالي برخو درنې ډزې شوې دي. د اسرائیل پوځ یاته کړ چې دوی د ترهګرو مرکزونه بیرته پناه کړل. وروسته تر دې چې د اسرائیل پر شمال کې د خطر زنګونه وشړنګېدل، پوځ وویل چې د لبنان له لوري نږدې 40 غدي د میرون په لور وشتل شوې دي. اسرائیل نن هم غزه بمباری کړه، او ملګرو ملتو خبرداري ورکړ چې د فلسطینیانو د سیمه له 3 میاشتې جګړې وروسته لښونده وتلې ده. ملګرو ملتو په سیمه کې د دې جګړې پراخېدو ته هم اندېښنه ښکاره کړې ده. د فرانس پرېس خبري آژانس خبريالانو خبر ورکړ چې اسرائیلي ځواکونو نن سهار وختي په جنوب کې د رفح شهر بمباری کړه، او د هغه سیمه ده چې سلګونو زرو کسانو هلته له جګړې پناه اخیستې ده. د اوکراین د هوای ځواکونو قمندان نن وویل چې د دوی دفاعي ځواکونو په کریمیا ټاپو وزمه کې د ساکی په نوم د روسیې تر واک لاندې هوایي اډه وویشته. میکولا اولیشچوک په ټلګرام کې لیکلي دي چې ټول هدفونه لګیدلی او روسیې په کریمیا کې د قماندې یو بل مرکز له لاسه ورکړی دی. په سیول کې چارواکي وایي شمالي کوریا نن د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجمن سمندري سرحد لوري په توپونو وویشته دی. د جنوبی کوریا لوی درستیز ویل شمالی کوریا ختی سمندری سرحد ته چیرمه د توپونو تر شپېته ډیری ډزې کړې دي. او د کرکټ نړیوال شورا د 2024 کال د کرکټ نړیوال شل اووریز جام مهال ویش اعلان کړ. دا لوبي بعد امریکا په متحده ایالاتونو او ویست انډیز په کوربتوب د جون له لومړۍ تر 9 تر سره شي. افغانستان د دې جام په سی ګروپ کې لومړۍ لوبه د جون په 3 له یوګاندا سره لري، ورپسې د جون په 8 له نیوزیلند، د جون په 14 له پاپوا نیوګینی، او د جون په 18 له ویست انډیز سره مخامخ شي. تاسې زموږ شغله ازادي رادیو اوري. روټرز وایي باوري سرچینو ورته ویلي چې د ایران د کرمان بریدونه د داعش خراسان څنګه کړي. دې برید وښوده چې داعش خپل بریدونه له افغانستانه ایران ته هم غځولي. د چارو کتون کې وایي
زه فکر کوم چې دې د تهدیدونو د مخنیوي په خاطر یوازینۍ لاره د سیمې د هیوادونو په مشترکه توګه اقدام او کار دی.
ایران ته تللي افغان سنګارګري وایي هلته هم د کار اجازه نه لري. له پاکستانه راستانه شوي کډوال شکایت لري چې لا هم اوسکار دي.
ما په کراچۍ کې انټر کړی دی اقتصاد کې او فلحال افغانستان کې کوم دنده چینل لرو.
د غزنی ګڼ کلیوال اوس خپل لبنیات په بازارونو کې پلوري.
دا یو کیلو تقریبا په اوس وخت کې ولا سوا اتلا سوا افغانۍ قیمت لري.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د ایران د یو شمیر دولتي رسنیو د راپورونو پر اساس د چهارشنبه په ورځ د ایران په کرمان ښار کې د ایران د سپای پاسداران د قص ډلې د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د تلین په مراسمو کې په شوي چاودنې کې 12 افغانان هم وشل شوي دي. د ایران دولتي خبري آژانس ارنا د کرمان ولایت د کډوالو د دفتر پر اساس په دغه برید کې د وشل شویو افغان کډوالو نمونه اعلان کړي دي. د اسلامي دولت ډلې داعش د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
د ایران دولتي خبري ایجنسی ارنا خبر ورکړی چې د دې هیواد په کرمان ښار کې د تیري چهارشنبه د ورځې په 2 چاودنو کې 12 افغان کډوال هم وژل شوي. د دې خبري ایجنسی د خبر لمخې په وژل شوو کې وایي خزیدي. ارنا خبري ایجنسی د کرمان ولایت د کډوالو د ادارې لقب له خبر ورکړی چې رضا نورزی، محمد قاسم احمدی، مریم تاجک، محمد متین احمدی، محمد تاجک، نازنین فاطمه عزیزی، زهرا فیضی، نظیفه غپوری، نعمت الله سگزی، لطیفه سگزی، معصومات سگزی او رازګل علیزی د دې پیخي قربانیان دي. خو د ایران اړوند یوی بل رسنۍ سهار په دغه چاودنو کې د وژل شویو افغان کډوالو شمیر ډیر لس خودلې. رازګل علیزی او د هغې دوه لونی معصومات سگزی او لطیفه سگزی د دې پیخي په قربانیانو کې شامل دي. د رازګل علیزی د خور زوی میراجان ازادي رادیو ته وویل
رازګل علیزی خالم بود.
رازګل علیزی زما خاله او معصومه او لطیفه څخه لونی وی یاد مراسم د دوی کور ته په نږدې سیمه کې وس ما د خالد وک پښتې لونی مراسم ته تللی وی ځکه هلته خواړه ورکول. خاله می په خپل لونو په ستللی و چې کور ته راولي. 2 چاودنې وشوي او هغه په کې وو وشل شول.
د میراجان په خبره رازګل علیزی یو سلويخ کلن او خیاطه و. دی وای یو لوري معصومات څخه اته کلن او لطیفات څخه چې تر دې کوچنی و د خونځي زکونکو وو. دغه کورنۍ له 15 کلونو راهیسې د ایران په کرمان ښار کې ژوند کاوه. د ایران په کرمان ښار کې د چهارشنبه د ورځې د پیښې د نورو قربانیانو په ډله کې د نعمت الله څخه د ترزوی علي احمد اڅکزي ازادي راډیو ته وویل
د قاسم سلیمانی د تلین مراسمو ته تللی و. کله چې لومړی چاودنه وشوه یوه لاره د خلکو د وتلو لپاره خلاصه وه. کله چې ټولو خلکو هغې لارې ته مخه کړه په هماغه ځای کې دومه چاودنه وشوه. نعمت الله اڅکزی 15 کلن وو او د کور یو زوی و. د خپلې کورنۍ د نفقې پیدا کولو لپاره ایران ته په غریبۍ پسې تللی و. د ټولې کورنۍ هیلې نعمت الله ته وې هغه هم ووژل شو.
د علي احمد اڅکزي په خبره نعمت الله 15 کلن او د خونځي دوم ټولګي زده کوونکی او د ورځې 2 وخته د خپلې شپه کسیزي کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو لپاره کار کولو. دې پیښې په ایران کې د یو شمېر افغان کډوالو اندېښنې هم راپارولې. په ایران کې یو تن افغان کډوال حفیظ الله نایبي ازادي راډیو ته وویل چې 15 کال وړاندې د نامنیو د زیاتېدو له امله له افغانستانه ایران ته کډوال شوی خو اوس په دغه هیواد کې هم امنیت نشته.
موږ د فاریاب ولایت په یوې لیرې سیمې کې ژوند کولو. بدبختانه زموږ سیمه ډېره ناامنه وه. د چاودنو، انتحار او ورور وژنې څخه وتښتېدو. اوس دلته هم د امنیت په برخه کې اندېښمن یو. پاکستان هم له خپل هیواد څخه افغان کډوال باسي او ایران هم مخکې به په رخصتیو کې وتلو. د شورا مراسم به ملمانځل خو اوس له ویرې له کوره د وتلو جرأت نشو کولی. هر شیبه د وی پی خطر وي.
د تیری چهارشنبه د ورځې په مسپخین په کرمان ښار کې د سپاهی پاسداران انقلاب د قدس ډلې د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د مړینې د 4م تلین د نمانځنې په مراسمو کې چې ګان شمیر خلک ورته راټول شوي وو 2 خونړۍ چاودنې وشوې. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت مرستيال ویاند حافظ احمد زیا تکل په دی اړه د ازادي رادیو پښتنو ته جواب نه دی ویلی. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د یوې بیانې په خپرولو سره د ایران په کرمانخار کې شوې چاودنې غندلې. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې په دغو دوو چاودنو کې شاوخوا 90 کسان وژل شوي او 240 تیا نور ټپیان شوي. خو دا چې د ټپیانو په ډله کې افغان کډوال شامل دي او کنه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د دې پیښو د قربانیانو جنازې د جمعې په ورځ ترسره شوې. دا په ایران کې د 1979 کال د اسلامي انقلاب رئیسی تر ټولو خونړی بریدونه بلل شوي. د ایران حکومت د پنجشنبې په ورځ د دغه خونړیو پیښو لامل ملي ماتم هم اعلان کړی وو.
د همدغو حملو په ارتباط رویټرز خبری آژانس د دوو سرچینو په قول راپور ورکړی چې دا بریدونه د اسلامي دولت یا داعش خراسان څنګه کړی دي. دې آژانس ته سرچینو ویلي دي چې دا معلومات څرګند دي او ورڅخه انکار نشي کېدی.
د ایران په کرمان کې له خونړیو بریدونو دوه ورځې وروسته رویټرز خبری آژانس له موضوع څخه د دوو خبرو سرچینو په حواله لیکلي. د متحده ایالاتو استخبارات ښیي دوی چې دا بریدونه د داعش ډلې خراسان څنګه کړي. یاد آژانس د جنوري په شپږمه نیټه د سرچینو په حواله لیکلي چې دا معلومات څرګند او د نه انکار وړ دي. د رویټرز خبری آژانس په راپور کې دا هم راغلي چې د سرچینو د خپل هویت د نه افشا کولو په شرط ویلي چې د امریکا استخباراتي ادارو دغه معلومات د مخابراتي مداخلو پر بنسټ ترلاسه کړي دي. خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. خو په ایران کې وروستي بریدونه غندلي دي. هم غوښتل افغانستان سره د دې موضوع د تړاو په اړه د طالبان حکومت ویان صبی الله مجاهد وپوښتو. خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې د طالبان حکومت په ور ور ادا کړې چې د داعش ډله یې په افغانستان کې ځپلی ده او د افغانستان له خاورې څخه به د هیڅ هېواد پر ضد کار ونه اخیستل شي. د جاشنبې په ورځ د سپاه پاسداران انقلاب د قدس ډلې د پخواني قومندان قاسم سلیماني د تلین د لمانځنې په مراسمو کې په دوو چاودنو کې شاوخوا 90 کسان ووژل شول او د راپورونو له مخې 204 اتیا تنه نور ټپیان شول. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ایران کې د دوو خونړیو چاودنو مسؤلیت منلی دی. د ایران دولت تر اوسه د رویټرز د راپور په اړه کومه تبصره نه ده کړې. بی بی سي فارسي د ایران د استخباراتو وزارت په حواله لیکلي چې یو حمله کوونکی تاجکستاني وګړی و. د امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر وایي د ترکرۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره باید د سیمې هیوادونه ټول سره یو ځای شي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران په کرمان ښار کې له خونړیو پیښو یوه ورځ وروسته د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی وویل له افغانستان او پاکستان سره د ایران د پولو د تړلو پلان د پلي کېدو په حال کې دی. د یادونې ده چې مخکې تر دې یو شمېر ایراني چارواکو په افغانستان کې د داعش وسله والو د حضور په اړه هم اندېښنه ښودلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د دې هیواد له اسنا خبري آژانس سره په مرکه کې ویلي وو چې افغانستان او ایران 900 کیلومتره ګډه پوله لري او له همدې امله په افغانستان کې دننه هر ډول پرمختګ د ایران پر امنیت اغېز کولی شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست د طالبانو له لورې د بې حجابۍ په تور د یو شمېر نجونو او ښځو د نیولو په خبرګون کې ویلي د ښځو درناوی او د هغوی د عزت ساتنه تل د افغانانو د کلتوري ارزښتونو یوه برخه وه. نصیر احمد فائق پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې تر دې مخکې په افغانستان کې د هیڅ حکومت په مهال د ښځو د درناوي دود تر پښو لاندې شوی نه و. په وروستیو څو ورځو کې د کابل په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو له لورې یو شمېر نجونې او ښځې د هغه څه له امله چې طالبان یې د حجاب نه رعایت بولي نیول شوي دي. د دې موضوع تفصیل عابد سپوږمۍ اورو.
د طالبانو له لورې د دوی پر روایت د بې حجابۍ په تور د کابل په یو شمېر سیمو کې د ځینو افغانو ښځو نیول او د دوی توقیف کول د غبرګونونو دوام ته د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازی وایي چې ښځو ته درناوی د افغانانو د کلتور ارزښتونو او همداراز اسلام یوه برخه ده. نصیر احمد فائق پر خپله اکس پاڼه باندې لیکلي دي چې طالبان سره له دې چې ځانونه د اسلام پیروان بولی څنګه ځانته دا اجازه ورکوي چې د ښځینه پولیسو په نشتون کې دوی پردی ښځې توقیف کړي. همداراز نوموړي لیکلي دي چې تر دې مخکې په افغانستان کې د هیڅ حکومت پر مهال د ښځو پر وړاندې او د ښځو درناوی او فرهنګ تر پښو لاندې نه و شوی. نوموړي لیکلي دي چې ادعا کړې ده چې اوس مهال په افغانستان کې کې هیڅ څوک د فکری آرامۍ او ځاني امنیت احساس نه لري. په همدې حال کې د تیر جمهوریت نظام د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر هم وایي چې د طالبانو دا کړنه د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو یوه بله لړۍ ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په دې وروستیو کې یو شمېر ښځې د بې حجابۍ په تور د کابل په ځینو سیمو کې نیولې دي. د مریم په نوم یوه نجلۍ چې ویل کېږي دوه ورځې مخکې د طالبانو له لوري نیول شوې وه او بیا وروسته د ضمانت په بدل کې نوموړې خوشې شوې ده، دا خبره ازادي راډیو ته تایید کړې ده. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند عبدالغفار سباون زینو رسنیو ته ویلی دی چې زینې ښځې په کابل کې د دوی په وینا د بد حجابۍ په تور نیولې دي. همداراز د طالبانو دا کړنه د بشري حقونو د نړیوالو سازمانونو او د یو شمېر اشخاصو له لوري په کلکه غندل شوې ده. د بښنې نړیوال سازمان تیره ورځ په دې اړه په یو بیان کې وویل چې د حجاب د نه لرلو په تور د ښځو نیول د دوی د ازادۍ د محدودیت په معنا ده.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو. له پاکستان څخه یو شمیر راستانه شوی افغان کډوال وایي چې دوه میاشتې کېږي چې خپل هیواد ته راغلي دي خو کار نشي موندلی. یو شمیر راستانه شویو دغو کډوالو له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي او په دې اندېښنه ښکاره کړې ده چې کار ورته نه پیدا کیږي.
یو شمیر دوی چې په تیرو دوه میاشتو کې له پاکستانه راستانه شوی دي او په کې د لوړو زده کړو خاوندان او د بیلابیلو مسلکونو لرونکي کسان هم شامل دي وایي د کورنیو مسولیت ورتر غاړې دی خو تر اوسه بیکاره دي. عبدالقادر ادیبیار چې د راستانه شویو کډوالو له ډلې دی او په کابل کې میشت شوی وایي په اقتصاد کې لیسانس لري خو تر اوسه د دندې په موندلو نه دی بریالی شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ما په کراچۍ کې انټر کړی دی اقتصاد کې او فی الحال افغانستان کې یو افغانستان کې کوم دنده چینل لرو نو د حکومت د چارواکو څخه هیله کوم چې اگر داسې وړ شخصیت مناسبو ادارو کې په دندو وګماري.
همیشه گل شینواری چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی وایي د دینیز د کړو ترڅنګ یې موټر چلونه مسلک دی خو تر دو میاشتو ډیر وخت خوشو چې له پاکستانه راغلی او بیکاره دی.
منګ راغلی دغه د دوه میاشتو نه وخت خبر نو ټک کارم له وسنه د کړای دی اړی ته وزو دی اړی من ساعت کې دا وز د لاسې ولاس کا سکوري ما ولا چې راغلی کوم مزدوري کړي جای په جای پراته وای دا منګ د دې نه کډوالو غمو خوړل شي.
دغه شان عبدالرحیم چې د کاپیسا اوسیدونکی دی او له پاکستانه د تازه راستنو شویو کډوالو له ډلې دی هم له بیکارۍ شکایت کوي. عبدالرحیم ازادي راډیو ته وویل
کار نشته دی نو راغلی دی یوه نیمه میاشت مو شو مزدور د کار نشته پیدا کیږي او نشته دی دغه تورخم کې تر کړي و هغه ډېر او شکر پاک دی نو ورځ هغه د اوس ولاله چې یو شاره کارډر کې مړو دی دی زه خو زمنګ نشته دی بس هغه ته پراتی نو نه کار شته دی نه پیسې دارا کې نو سب وکړو سړی راشي کار مارو کې ځخې پیسې لري.
دا چې د طالبانو حکومت راستنودونکو کډوالو د کارموندنې په برخه کې تر اوسه څه کړي دي ومغوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د دوی د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویاند عبدالمطلب حقانی او دغه شان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند سمیع الله ابراهیمي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د طالبانو تر واک لاندې د ملي ټلویزیون پر خپل ایکس پاڼه په یو خبر کړي راپور کې وویل تورخم کې د کډوالو پندغالی کې د کارموندنې کمیټې تر اوسه 22,000 کسان تثبیت کړي دي او د طالبانو حکومت ورته د دندو موندلو په لټه کې دی. دا په داسې حال کې ده چې لا هم له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ روانه ده او هر ورځ له بیلابیلو لارو سلګونه افغان کورنۍ راستنېږي. تازه تیره پنجشنبه د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان UNHCR پر خپله ویبپاڼه د یو راپور په خپرولو سره ویلي د 2023 کال د سپتمبر له 15 په دې خوا افغانستان ته د راستنېدونکو کډوالو مجموعي شمېر 4,93,300 ته رسېږي. په راپور کې راغلی تمه کیږي چې د 2024 کال د جولای تر میاشتې پورې نږدې 1,00,000 بې اسناده کډوال او 50,000 پی او آر لرونکي کډوال په سرحدي نقطو کې ملاتړ ته اړتیا ولري. په راپور کې وړاندې ویل شوي دي چې د یادو کډوالو ځوابي ملاتړ لپاره یو این ایچ سی آر د 2023 کال له نومبر څخه د 2024 کال تر جولای پورې 3.43 میلیون ډالرو ته اړتیا ولري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان مسالې ته راګرځو خو یو تل د جاپان په لور. په جاپان کې د تیرې اونۍ د زلزلې د قربانیانو شمیر تر سلو واوښت او د شپږو ورځو له تیرېدو وروسته لا هم د جاپان په لویدیځ کې له زلزله ځپلې سیمې سره د مځکې له لارې اړیکې سم نه دي ټینګ شوي. جوسیات احمد شي بروانی کوي.
په جاپان کې د نوي کال د ورځې د زلزلې د قربانیانو شمیر نن 110 ته ورسید. له تیرو شپږو ورځو راهیسې د جاپان په لویدیځ کې تر انبارونو لاندې د زلزلې د قربانیانو د ژغورلو او موندلو لټه روانه ده. د 2.6 ریختر په کچه د زلزلې د جنوري په لومړۍ نیټه د جاپان په لویدیځو سمندرخاړو کې د هوکوریکو په سیمه کې بنسټونه وران کړل او د 2,000 کورونو برېښنا یې قطع کړه. د باران له امله د ژغورونکو هڅې له خنډ سره مخامخ شوې او لا هم تر 1.5 ډېر بې ځایه شوي مرستو ته سترګې په لاره دي. د جاپان په وخت نن مازدیګر 4:00 د تایید شویو مړیو شمیر 110 تنه اعلان شو. پرون دا شمېره 4 نیوي وه. لا هم تر 200 ډېر کسان تري تم دي. دا په جاپان کې په تیرو نږدې 2 کلونو کې تر ټولو سخته سلسله وه. د جاپان ستر اعظم فومیو کشیدا وروسته تر دې چې د تلفاتو شمیرې تر سلو واوښتې وویل چې زه له اوښتو زیانونو ډېر خبر یم. تر دې مخکې په 2016 کال کې د جاپان په جنوب لویدیځ کې د کوماموتو په سیمه کې سخته زلزله شوې وه چې د 2,600 کسانو ژوند یې اخیستی و. د جاپان ستر اعظم له حکومتي چارواکو وغوښتل چې د ورانو شویو لارو د رغېدو چارې ګړندۍ کړي چې د ژغورنې هڅې ورسره زیاتې شي او له زلزله ځپلو سره مرستې وشي. د جاپان دفاعي ځواکونه د خپلو ژغورونکو شمیر له 415,400 ته زیاتوي خو تر دې دمه د مرستو او ژغورلو د چارو مخې ته یو لوی خنډ د زلزلې له امله ویجاړې شوې لارې دي. د جاپان هوایي ځواکونو په ځینو سیمو کې لکه د واجیما په فوکامی ماچی کې 4 تنه خوندي ځایونو ته لېږدولې دي. د لارو ماتېدو، د خټو ښویېدو او د ډبرو رغړېدو د اشیکاوا په سیمه کې د لسکونو مینو او کلیو لارې قطع کړې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په کندهار کې د غواوو د فارمونو شمیر 469 ته رسیدلی. د فارمونو مسؤلان او د شیدو د پروسس خاوندان وایي چې له بهره واردېدونکي شیدې د دوی کاروبار اغیز بدوي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د هیواد په کچه د لبنیاتو د تولید دا ستره فابریکا د کرن رئیسی په کندهار کې فعالیت لري چې هر ورځ تر 15 کیلو زیات شیدې له مالدارانو رانیسي او تر پروسس وروسته ورڅخه بیلابیل لبنیاتي تولیدات جوړوي. د ملکو په نوم د یادې فابریکې مطبوعاتي مسؤل عبدالوارث عمران وایي په دې وروستیو کې د بهر راوارېدونکو پروري شیدو د تولیداتو پر بازار منفی تاثیر کړي او که مخنیوي ونسي نو فابریکه به وتړل سي.
لزینو بهرنیو هیوادونو لکه ایران او ځینو نورو هیوادونو څخه پوډری بې کیفیته شیدې راوارېدېږي چې دا نه یوازې د افغان مالدارانو پر ژوند تاثیر کړی دی بلکې د روغتیایي لحاظ عام خلکو ته هم تاوان رسولی دی. که چیرې په ګمرکاتو کې البته د افغانستان په ټولو ګمرکاتو کې پر پوډری شیدو باندې مالیه زیاتې سي یا بیخی دا بندی سی نو تازه شیدی بازار پیدا کی او که چیر دا چاره تر سره نسی موږ په یقین سره وایلی سو چې دلته په افغانستان کې مالداری ورست تر بلی لپشول بیجی.
د لبنیاتو د پروسس د غیبی فابریکې په کندهار او هلمند ولایتونو کې له مالدارانو څخه د تازه شیدو راټولولو لپاره شپېته لوی او کوچني مرکزونه جوړ کړي دي چې هر ورځ د 4,000 مالدارانو څخه د غوا او تازه شیدې رانیسي. په دې مالدارانو کې داسې کسان هم سچې یو غوا لري او د کور ټول اقتصادي چاري د شیدو په خرڅولو پر مخ وړي. مالداران وایي په دې وروستیو کې د غوا او شیدې د پخوا په شان ښه بازار نه لري، ځکه پوډري شیدو یې مخه ډب کړې ده.
زما نوم سید محمد دی، څلور غواګانې لرم. زما تقریبا دوه کاله یا دوه نیم کاله کېږي چې د دغه ملکو څنګ ته شیدې راوړو. مخکې خو لا د شیدو نرخ ښه لوړ و، دغه غواګانو چې کوم مصارف کوله بیا به هم موږ ته څه شی پاتېدله. اوس دا څومره کېږي چې دغه د شیدو نرخ ښکته شوی دی او متاسفانه چې دلته د حیواناتو ازوخ چې دی دا ګران دی.
زما نوم احمد ولی دی، ارغنده او د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه یو ودانه غوا لرم، د غوا چې دی لوښه د ملکو ته راوړم. دی اسلامي امارت دغه غوښتنه لرو چې دغه پوډري شیدې بندې کړي. نو دغه مسلمانان ګرده دا وای غوا لري در بدر چې ټوک ټوک کوي، دغه ته ګوري چې دی ولاکه هغه مصرف جوړي.
پاین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د مالداری امیر مولوی محمد حمید وای دا مهال په دغه ولایت کې 1440 د غواو فارمونه سته چې د کال 1440 میټریک شانه شیدې ورڅخه لاس ته راځي. د نوموړي په وینا د تازه شیدو د بازار پیدا کولو او د بهره د راوړېدونکو شیدو د مخنیوي لپاره هڅې کوي.
از موږ د مالداران سره چې د مالداران سره په ټولو سوالي کې مجلس لودي، دغه مالداران سره کم چې په ډیری تمنسي وي شي نه خرڅېدلې، نو پر منظم پلان باندې کار شروع دي. ان شاء الله چې موږ به یو وکولای سوچ څنګه د بازار دوی ته بارزه پیدا کوو، بازار د دې چې دی په لور کې قیمت باندې متخرج کو. موږ په دې پلان باندې وخت ان شاء الله پر پلان کار روان دي.
په کندهار کې د شیدو د پروسس د فابریکو شمیر 50 تر رسیدي چې دوی لوی او درې کوچنی دي. په دغه فابریکو کې لشیدو، مستې، پنیر، چکیده او نور لسګونه محصولات ترلاسه کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د شمال ختیځو ولایتونو ځینې اوسیدونکو شکایت کوي چې د هوا له سړېدو سره د سون توکو بیې لوړې شوې دي. دوی له اړوندو چارواکو غوښتنه کوي چې په بازارونو کې د سون توکو په ځانګړي ډول د ډبرو سکرو او لرګیو نرخونه کنټرول کړي چې په بېوزله خلک د خپلو کورونو د تودولو لپاره د اړتیا وړ سون واخیستلی شي. نور حال په دې راپور کې
د کندز، تخار، بغلان او بدخشان ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې د ژمي پر رسیدو سره د سون توکو په خاصه توګه د ډبرو سکرو او د لرګیو بیې دوه چنده لوړې شوې دي چې بې وزله او بې روزګاره خلک د پیرلو توان نه لري. دوی زیاتوي که څه هم د تیر په پرتله د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې شوې، خو بیا هم اړ دي چې د خپلو کورونو تودولو لپاره د سون توکي واخلي. د کندز ښار یو اوسیدونکي عبدالجبار ازادۍ روډي ته وویل
نه نه بادام نرخونه دي د 50 روپۍ دغسې نرخونه دي، او توت لرګی دی د 50 روپۍ 50 روپۍ لرګی دی، چاوا یې قشر دی د لرګی دی جګېږي کندز کې، او زغال دي د 60 روپۍ نرخونه دي. مونږ دا غواړو چې لرګی باید ارزانه شي، خو چې یو بل مسلمان ته 8 روپۍ ګرمه باید تېره شي.
د پورته یادو شو ولایتونو وسیدونکو د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د سون توکو نرخ کنټرول کړي، څو بې روزګار او بې وزله خلک د خپل د اړتیا وړ سکاره او لرګي وپیرلی شي. د تخار مرکز د تالقان ښار یو وسیدونکی عبدالصبور چې د 15 کسیزې کورنۍ نفقه ور لغاړې ده، هغه ازادۍ روډیو ته وویل
به خاطر چوب خریدن آمدیم، چوب قیمت، زغال قیمت، کاروبار نیز
لستونز و ډک ژوند لرم. هر سهار خار ته په دې تمرازم چې گواکی را ته کار پیدا شي. کوم ورځ چې 200-300 افغانۍ کار وکړم بیا خپل کورنۍ ته ډوډۍ پرې اخلم. ژمی دی، خو د بیکاری او بېوسۍ له وجې د خپل کور د تودولو لپاره د سون توکي نشم اخیستلی.
د بغلان یو وسیدونکی احمد خالد وای د ژمي پر رسیدو سره د یو من لرګیو بیا 80 افغانۍ او د یو من سکرو بیا 80 افغانۍ ته لوړه شوې ده، او بې روزګاره خلک د رانیولو توان نه لري.
راغلم دل د لرګي واخلم، زه یم غریب سړی، د لرګي ته مې وسه نه کېږي، زرن جاله یم، غواړم د دولت نه چې ما سره کومک وکړي. ژمی راغی، دلته په دې ژمي کې ډېر خل دي چې زور نه رسیږي، زور نه رسیږي، او دا خل دلته طالبانان د دې سره باید خلک کومک د خپل دولت باید کومک ورسره وکړي.
خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانېدو چې په دې اړه د طالبانو د سرپرست حکومت د چارواکو نظر هم راواخلو. د افغانستان د ګڼ شمېر سړو سیمو خلک د ژمي په موسم کې د خپلو کورونو د تودولو لپاره په بخاروی کې له لرګیو او ډبرو سکرو څخه کار اخلي او بیا ځینې خلک د لرګیو او د سکرو د لوړ قیمت له امله له غیر معیاري ګازي بخاروی کار اخلي چې ځینې وخت د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ګاز نیولو پیښې هم رامنځته کیږي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته